پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه تمې ز اسد الله لودین هرکلای کوم په د هله چې د ژوند چاري مو خيوي خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د پاکستان پوز وی افغانستان پولیس ته نږدې په کورما کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی کړی چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړي دي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیايي بانک ورسره د 2022 کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې کارکوونکی صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو ژورنالیست شیر الله او د 19 کلنو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي دي. سرچینې د لوبغاړي نوم نه دی ښودلی. سرچینه دا هم وایي چې لا معلومه نه ده یاد کسان هلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره پاتې شوي او که بیرته افغانستان ته د تلو نیت لري. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړی د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغه کړکېچ د هواري لپاره چې له اوکراین پولیس سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر راپورته شوې، ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي د پاکستان هغه ادعا څیړي چې ترهګرو پر پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخیستې. د پاکستان اندېښنې څه دي؟ اسلام آباد کې له خپل خبریال سره خبرې پرې کوو. محصلان وایي پوهنتونونو کې نویو محدودیتونو یې درسي بهیر ټکنۍ کړی.
د پونتون ټول فضای د سخالی او لکتره وختونه پر کم سوکټونه هله قمندی د درس سره نه لري.
کونړ کې خلک شکایت کوي چې په نشو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی او دوی ته ور سره سره خوګای هم زیات شوی.
د شپې کریچو خوندینه دي، هر شچ په لاس ور شي پټي تر دې چې په خپل من کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې.
د فرانسې او روسي ولسمشران نن مسکو کې سره ګوري او دوی منیمایي کې 25 دقیقه اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې وروستۍ ناامنۍ او پر افغانستان د اغیز په اړه خبرې پکې کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دغه خبري ټولګه د سر موضوع دا چې طالبان وایي د پاکستان د پاوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کول شي چې دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان د پوز چارواکو وروسته له هغه دا ادعا کړې چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د پاکستان پر ضد کارول شوی. د پاکستان اصلي اندېښنې څه دي او که رښتیا هم داسې وي دا پیښې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ د تحلیل لپاره یې له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشئ، راځئ په دې پیل کو چې د اسلام آباد اساسي او اصلي اندېښنې څه دي؟
ډیر مننه ستاسو. د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربند هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوي دي. سره چې دا مسله خو سننه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورٹ کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوه دا، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاور ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځینې دا حمله شوه دا، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطری خبره ده، او لکه دا تیر ورځ حمله لوی و د کورم چې کوم پاکستان سره افغانستان سره وخت د کورمې دا پوستا یا د کورمې دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام و، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریز هم اون لري، ځکه چې اوس خو دی داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پوز دغه ادعا سیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دار چې پاړی کو باندې به ډیر منفی اغیز وی که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره وینې دی، خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نشي. سره دی چې د پاکستان بیانیې تر دې وخت نروي دي، د افغانستان او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخواني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوې. لیکن پاکستان خو یو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم، او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه اونې ول شي ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوه د هوکړې په بنسټ باندې دوی داردي مسولیت دی چې افغانستان خور بل
ته استعمال دوی مسولیت دوی. اما طاهر خان صاحب یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه د ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ډول کتلی شو؟ آیا خې اړیکې بللی شو یا ملګرتیا اړیکې ورته ویلی شو، او کنه اړیکې سره په تضاد کې دي؟
زما نظر دا دی چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. دغه سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې، یا 2002 کال کې هغه وخت کې پوله کرخه آزاد وه، تک را تک آزاد وو. افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلي سیمو کې میلمانه وو، اوس زما خیال آ حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دغه میلمانه دی. یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړل، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیرونو نه بهر راووتل، دا هم دلته تشویش ده. نو معنا دا ده چې پاکستانی حکومت به د افغان طالبانو نه زیات
کور مودان. ډیره ډیره مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې له غزای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په یو بل ورته موضوع کې پاتې کیږو، د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر د افغانستان سره د بشری مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو د اهمیت په اړه خبرې کړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیناورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي، او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
سره انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړ پوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 11مه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورو او او بارانونو ورسره طوفانونو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې سیمه ییزو چارواکو ته د لارو د خلاصون امر کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږي لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
مسیر کوتل حاجګک
د ورسته واورو له امله د حاجګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي، خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل،
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ خپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندې سیمه ته ستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونۍ بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې تاوده موضوع دا ده چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. احمد تکل یې تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې لسګونه زره روسي سرتیري د اوکراین په سرحد کې راټول شوي او لویدیځ پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مسکو ته ځي چې له خپل ساري ولادیمیر پوتین سره د دې کړکیچ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم 40 دقیقې ټلیفوني خبرې وکړې. د فرانسې جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې دواړو مشرانو د اوکراین په مسله کې د هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼۍ وویل چې په دې خبرو کې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځ د زیاتېدونکي حضور د دوام په غبرګون کې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ د روسیې د ګواښ د مخنیوي پر هڅو بحث وشو. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی اولاف شولتز د انګلا مرکل پر ځای د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کوي. پر جرمني له دې کبله انتقادونه وشول چې اوکراین ته د وسلو له استولو سره یې موافقه ونه کړه، خو شولتز به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د اوکراین په کړکیچ کې د جرمني د منځګړتوب ونډه په ډاګه کړي. شولتز پرون له برلین څخه د روانېدو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو وی ویل چې هیواد باید د بالتیک هیوادونو ته د سرتیرو د استولو لپاره چمتووالی ونیسي. جرمني اوس مهال په لیتوانیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو مشري کوي او هلته شاوخوا 1500 سرتیري لري. لویدیز وایي چې روسیې له 100,000 زیات سرتیري د اوکراین په سرحد کې ځای پر ځای کړي او شک لري چې ښایي روسیا د اوکراین د نیولو پلان لري. روسیا که څه هم د اوکراین د اشغال اداره د ویخو له لویدیز څخه د پراخو امنیتي تضمینونو غوښتنه کوي. په دې غوښتنو کې یوه هم دا ده چې اوکراین به هیڅکله په ناټو کې نه شاملېږي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
افغانستان بانک هڅه کوي په دې هیواد کې اسلامي بانکداري پراخ کړي. د افغانستان بانک لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې موخه افغانستان بانک لپاره د طالبانو د دویم مرستيال عبدالقادر احمد په مشرۍ غونډه جوړه شوه. د خبر پاڼې لمخې په یاد غونډه کې خاغلی احمد ویل چې د افغانستان بانک په هیواد کې د اسلامي بانک والی پراختیا تجمن دی او کولای شي د دې برخې د پراختیا لپاره د خصوصي بانکونو لپاره اړین اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي د افغانستان بانک سره په دې برخه کې د خصوصي بانکونو همکاري هم ارزښتمنه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د طالبانو حکومت به خصوصي بانکونو ته په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې ګډوډ شوی بانکي سیستم لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تیر لمریز کال په پرتله هندوستان ته د افغان صادراتو د ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر لمریز کال هندوستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 400 میلیونه ډالره وه، خو سږ کال تر دې دمه د اندازه 1500 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. هندوستان ته د افغانستان وچ او تازه میوه، طبي بوټي او قالینې صادرېږي. او د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت په کاپیسا کې د کبانو د روزنې په زیاتېدو ټینګار کوي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن تیره ورځ کاپیسا ولایت ته سفر کړی او هلته یې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د کاپیسا پریمانه اوبو او ښې هوا ته په کتو باید په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات شي. د کرنې وزارت په خبر پاڼه کې ژمنه شوې چې په کاپیسا کې به د کبانو د روزنې لوی فارمونه جوړ شي او کرنیز خدمتونو ته به پراختیا ورکړل شي. په کاپیسا کې اوس مهال د کبانو د تولید او روزنې شپږ ویشت فارمونه شته چې تیر کال 15 لس ټنه کبان تولید کړي وو. او د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن په افغانستان کې د بهرنۍ اسارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو ډالر 1.90 افغانۍ 5 اویا پوله، یو یورو 1.03 افغانۍ 3 اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.14 افغانۍ 5 پوله، یو سعودي ریال 3.50 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.99 افغانۍ، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 4 پوله او زر پاکستاني روپۍ 550 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم، خو پاتې څو شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه تموزه احمد تکل هر کله کوم. د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې دي، وای په هنتونونو کې وضع شوی او محدودیتونو پر تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکو ته ډېرې هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د سلوغې د میاشتې له 14 رئیسې بیرته پرانستل شوې، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه محصلان چې په دې سیمو کې به پخوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې، اوس باید د ورځې لخوا خپل زده کړې پر مخ یوسي.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرم سیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده، وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا جنو محصلانو تویل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم سنفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل دا سدي چې یو سنه د خستل لپاره دي. د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغه ډیګري څوکم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي وه لکه تېره وختونه پر کم څوکتونه هلاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپنی پوهنځي محصله وه. نوموړې وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بیخي دوراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز العمل نه دی بشپړ شوی.
نه تر اوسه پورې خو سي د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې، د جزئیات د طرز العمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو لاغه وروسته کولای سړی کولای شي چې د ټول جریان هغه جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15 پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه درد کړې، خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی. هلته د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او ان له جوماتونو غلاوې کوي.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دکاسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
په کرهالی دم کلی تیشان و آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شد غلاګانې کوي او سارل کوي چان سپلای او بوټان پټ کی
سربیره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روږدي کړی دي او که مخی وننی ولشی نو ټولنه با د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی، وای پر نشئی توکو روګدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګدي ځوانان بیخي زیات شوی دي، پرنا ورځ په عام لارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندي نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټي، تر دې چې په خپل منځ کې سره وهل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي ترڅو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روګدو کسانو د نیول لپاره عملیات ترسره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق امیر وزیر صاحب سره وغږېدمه، دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري، هغه په جلال آباد کې ده. یو وړې به عملیات وکړو، 15 نفره به گرفتار کړو، هملته یې جلال آباد ته نقلوي، ځکه به هغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو هغه ته بیا موږ دا سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولي نه یې، سپینګیري علما راسي ګورې دا جلال آباد ته ماسته وي، نو که دوی دا د سفارش سلسله قطع کړي یو او بل دوی عملاً همکاري راسره وکړي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 20 کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي، خو د دې پر ځای چې د روګدو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي، بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو محترم، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان لمنګه د مایوبینو رفی راکي زر. دا نیم جمعه هم خو په یخ کې تیر که، دا بل خو دا نور نیمه خو په ګرم کې تیر کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس روزګان له چوری ولسوالۍ سماري ټولې ده. مشکل مې دا جوړ خوراکي توکي ډېر په ګرانه بیه چې باید زه مجاهدین وروسته دا غواړم دا په ژوند اقدام کړي او ارزانه کړي. ازادي راډیو ته مننه، باید زما پیغام نشست کړي.
زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د انجینو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا داود نن رزیل خبرونو ورهاخوا تربیه ده خدای پامان.
اوریدونکو ورورو دویم نیمایی ته ورسیدو ورو صدر ته 25 دقیقه اونیز بحث لرو په بلوچستان کې روسین امنیه او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې پکې کیږي. کوربای احمد تکل دی خو اوس